د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي سکالې د جماعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې دی هیله مند دی د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا دی چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې له خوا وغوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلی او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. پام کړی بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړی بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپل وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه ویل،
خاصتاً د مساجدو لپاره تفریحګاهو لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی، نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیري د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولې دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره و ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل سول. دغه ولایت د والی ویاند اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي وسلوال د حقن شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا 2 بجې کابل بامیانو پر لوی لاره د چاریکا په سیمه کې د هوایي برید په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې اړوند دي د قومندان په ګډون وژل شوي دي.
شغل خوګیانی وایي چې وژل سو وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چیش پوجويش سیمه ایز پولیس خبرداروشته. نو مړی زیاتوي چې نن سهار 9 بجې دغه راز په سید آباد ولسوالۍ کې پر یوه 303 ډوله مسافر وړونکي موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې چې پکښې موټر چلونکی سخت ټپي شوی او موټر یې هم ویجاړ شوی دی. خو په خبره مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی وشتی. دا کومې خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځې د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل، فکر کوم چې هر څه به د دې سربېره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 2 میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی دی چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګه موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان د خاوري بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د صدر اعظم شینزو آبی په مشرۍ حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رای ورکول بایکاټ کړل. صدر اعظم آبی له رای ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدر اعظم آبی په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي حضور ته اشاره کوله. اوس به دا تصویب شوې لایحه مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدر اعظم آبی ائتلاف اکثریت لري. د نظر پوښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډېر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې یې خپل کړی دی اغېزمن کېږي او ښایي جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل و مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دې په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. بلورته د اوکران په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په خوانی قومندان ایګور گریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د وی قانوني داوی د قامل مخې پر رسمي توګه د ماليزیایي الوتکې ام اچ ولس په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني داوی اقامې همدارس گریکن ملامت بللی دی چې دا کار یې د کرملین د خوشحاله کولو لپاره کړی دی. دغه ماليزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوي اقامه په دې پیښه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې د زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې گریکن د امریکا یوې محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني دعوي اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له گریکن څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسیه خبردار چې ټاکل شوی ده چې د یوروزون مالی وزیران نن د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را په دې خو د بانکونو اکثر فعالیتونه بندې او له بانک د ورځې څوک له 6 یورو ډېرې پیسې نشي ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 48 مخالفو رایې په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمایز همکاري یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. په روانه خپرونه کې اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت وایي سږ کال د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې هلته خلک ډېر راټولېږي.
د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان وردګ کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څمد مخ کې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمایزو پولیسو حمله کړې دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاسته راغلی طرح کوونکي وو.
دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یو بی وزلې میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمیزې همکاري یا ریکاش پیغام کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وایي چې په مستغنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوې دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سمبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تیریدل دي. پر دې سربیره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا اویا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغېزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې یې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژه چې کله عملي سي، نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي، چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته عرضه سي، چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بېلابېلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییز همکاري یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتن کې ده
د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نښه کړي. خو دا چې د اصل امنیتي ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصتا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي. زموږ اساسي موخه د دې پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حملې شندول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهدو، لکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض ځین نور پیښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولې له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی رښتیا هم چې مخالفین په دغه سیو ورځو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضو ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي، برید وکړي. نو موږ کوشش کوو موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخلو د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصا په جماعت کې په مساجدو کې او نور ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو. یعنی د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو وزارت ظرفیتونه نه او نور قطعات چې په ریزرف توګه باندې هغه استفاده وشي او سر د نن د موږ قطعات د یو عالی سطحې د وزارتو کې قرار لري او نو ان شاء الله ټول تمرکز پر دې دی ترڅو د مخالفینو د بریدو مخنیوي وکړو.
او داسې امیدواري هم شته چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په ورځو کې خپل حمله بندي کې سش کل تاسو امیدوار یاست چې داسې کار به وکړي دوی به خپل ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکوي. هیله دا چې دوی خپل له منځه لاړ شي او خدای نه خواسته زموږ بې ګناه خلک له منځه لاړ شي. زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین د په دې اصل پوه شي او دوی د برید ونه کړي. د دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بې ګناه خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو د افغانستان خلک هیله لري چې بریدي ونیسي، نو په وطن کې سوله راشي او دوی دې په دې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته غلطه او ناروا جنگ دی.
وامر دل چې د کورنیو چارو وزارت وي سکالې د جمعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس لري
فکر چې محکمې له خواږي.
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. دا میدان وردګو چارواکي وی په دې ولایت کې د بهرانو سرتریو بي پيلوټ الوتکې د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي. دوی وای وشل شوې وسلوال له حقني شبکې غړې دي. په اړه نور د سید شاه سقیم پر ریپورت کې اورو.
د بهرنیو سرتیرو یوې بی پیلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نکه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لاره په چارکاسې مکه شوې ده. دی وايي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلې وو.
د جلریس ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی کوم چې وړاندې د جلریس ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرح کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وختي.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلې. د یو بل خبر لمخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د سچا سخیم په ریپورت کې مو واورېدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پیلوټ الوتکې ګڼ شمېر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړې دي. په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د نور ریپورټونو سربېره په دې خبرونه کې په کندوز ولایت کې د یوې مېرمنې د ژوند له حاله خبرې کوو چې وایي په اختر کې څه چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څښاک لپاره څه لري. دغه راس د نو ریپورتونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر باراک اوباما د روسي سرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا ریپورت راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوب لړولې ده. د پکتیا د امنیت قومندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیاو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیخت ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې یې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیخت ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سقوط سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې ستا خو دا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنیو ته سقوط ورکړي. څو دوی وکولی چې ډنډې پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل میزدکه د هم خپل تر ولکې لاندې راولي او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا داشکیو زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي او د سمکنیو او جانیخیل ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپلو ځواکونو د ستاینې او زړورتیا تر څنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي، وای دا ولس په همکارۍ خپل مخالف لوري ته ګڼه مرجوب لاړولې ده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره، خپلو پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل او وروسته له هغې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو. نو اصلا ډېره میړانه زمونږ محلي پولیسو، ملي پولیسو او د سمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرجوب لاړولې او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دی بریالي شوي. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوې غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسیدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې یو بې وزنې مېرمن وایي چې میړه یې په 2009 کال کې د چاردرې په ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې وژل شوی او دا مهال له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دغه مېرمن وایي څلور کوچنیان لري چې بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له امله کوچنیان یې له ښوونځي او تعلیم هم پاتې دي او د اختر لپاره څه چې د عام ورځو لپاره هم نه خواړه لري او نه هم جامې.
یوې بې وزلې مېرمنې چې خپل میړه د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی، وایي چې له ستونزو ډک ژوند تېروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړه د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی، د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بې سرپرسته شوی او څلور تنکی کوچنیانې یتیمان شوي دي. غم د دوی په کور خیمه وخلې او دغه میرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
اوس دا اختر ده، پادوان سي پادوان د جوړ کالي زمونږ ته کوي. مهمانان لوس لا پړ دي ورور، نه پای پو کاری نه کالي لري. هند سي در بازار خاورې په سري ما دغه 50 روپۍ ته محتاج مې څوک نه لرم دل سو سرای کی ورور. هند سي قرضو کې ډب او ډوبې مس دا پیسې پیدا سي کرا مې کړو راغلی مو کوچې قزا کې نه سم غجا نه مسړي بل جای ته زم.
خاله وزا د اختر روان ده، تا کور ته د اختر سودا خست ده.
نه نه هیڅ چی مې نه اخیستې ورور، هیڅ چی مې نه اخیستې. کوم مسلمان نه یو خو ګل کوم مړي ډوډۍ راولې
یا دا غمجن مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامې نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي، نو د جامو لا خصو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنا نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تېروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دغه روزه بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیول وروره هیڅ چی مې پیدا نه کړه پیسې نه لرم صغیردار یم د اختر کې حیوانان تکال نه دي کړي دا 2 روپۍ ته محتاج یم خاله د جاز زه بیچاره جای درلی نه لرم مې دې بمبار ورکړ وروره کور نه مسجدل ورور جانه نفرانم شهیدان سل چاردرې راغلو اینده کوچارز بگی که نست که نست که نستله ما یه وقت هم باخستله لغو جای وسرال ما راغل ما دل تلور کردم یا ولور میاد ای چی نلارم دخدا اینده وس دا وقت تر دن ای مای من آلوس لب پر دیور و آرن پای پو کاری نکاری لری اینده سدار بازار خاوری پسالی ما
دغه مورکۍ د میړه له لاسه ورکولو وروسته دا یوازینۍ هیله لري چې د هغې 14 کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسؤلیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشومتوبه د دغه ماشوم پر وږو دروند مسؤلیت اچولی دی.
دا اختر نږدې سو مونږ اوتر کې امکان لرو چې هر ورځ یا بار بری باندې ګرځم 500 روپۍ یا 100 روپۍ 200 روپۍ پیدا کوم د ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي مونږ درس وایو مونږ انده ښځي
د ملکې دوه نور کوچنیان چې یوې وکلندی او بل شپه کلندی دوی وایي هیله یې درلوده چې ښوونځی ووایي او په راتلونکي کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي. نو دا چې پلار یې له لاسه ورکړی مجبوره دی چې کله یې وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي. نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډېره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجیانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجیانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږ کال افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختر وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورت، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلی عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لېږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو که د حاجانو کام لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورت وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی وو، خو د حج له مراسمو وروسته ډیری حاجیانو د بیلابیلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاوو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل، او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه وو چې تېر کال افغان حاجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سکل سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي خلیل الله شهیدزاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه شفاف بولي.
ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یوریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی.
ښاغلی شهیدزاده ټینګار کوي چې سږ کال په سعودي عربستان کې د افغان حاجیانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حاجیانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نېټه پیلېږي چې د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد ته په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخ ته ولاړه سي، خو د حج او اوقاف وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره یې سږ کال د حج په پروسه کې له 10 میلیونو ډالرو زیات سپما کړې ده او افغان حاجیان کولای شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای هسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې د هوایي بریک په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال ووژل شول. دغه ولایت د والی ویان عطاءالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې د نن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبرې وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د صدر اعظم په مشرۍ حاکم ائتلاف لاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوی ده چې د ایروزون مالی وزیر نن د وی غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاشپش په نامه اقتصادي کنفرانس جوړ سي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دغه کنفرانس کې به د اویا نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه کنفرانس کې به د غرض د اقتصادي همکاریو په ځانګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. ښاغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کنفرانس کې به چې د روان لمریز کال د سومبلې په 12مه نیټه پیلېږي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د نانډول لامل په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر د بیلانس کسر رامنځته کیږي. دغه وزارت ویاند مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي د زینو لنډمهاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفت او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سره او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پنګونې ته وهڅوي. ښاغلی قوقندی وایي لدې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تر یوې اندازې پورې برابر شي. دوی هغه لنډمهاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري لمخې موږ کولای سو د ګاز او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پنګونې ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردوو. کچیر دغه مواد په هیواد کې د نن تولید سي موږ کولای سو دغه 3 میلیارد ډالر د وټلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرفېږي او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړل. دی وايي اوس مهال د 1 ډالر صادراتو په مقابل کې د 25 ډالر په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخامو ډبرو بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والیم رسیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځلې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخامو د ډبرو کانتر کنټرول لاندې راولي ترڅو اوایدې حکومت ترلاسه کړي.
د ډبره په لویه پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قربان دي لګي ډېر بهر ته په لوړ قیمت صادرې چې موږ په دې حالت بار بار د افغان مرکزي حکومت حکومت ته هم د دې جریان ویلی ده چې د دې معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکونو له لارې د صادرېدو په بخش کې باید هڅه وهان شي تر څو عواید مرکزي شي.
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرني هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته قاچاق کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانونو کنټرول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو یورو 80 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 1550 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پوله.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر باراک اوباما پرون په خپلو مفصلو څرګندونو کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. اوباما په خپله وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب وویل چې وایي دا معامله به د دې باعث شي چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړي او په دې توګه به د امریکا ګټې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریې رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینه ماڼۍ کې په خپله مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وزه کولو چانس هم کم و، خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکې معاملې یوازې یو بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي. هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه دې ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهوری غوښتونکو مخالف یم په کانګرس کې مطرح کوم او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو له مخې، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه په څه کې ده. د کانګرس یو شمېر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معامله به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنی کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مند دي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړې چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبرې غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14 په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولي دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر رپورٹ کې مو وریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل څرګندونو کې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیز پروګرامونو د لوبل میدان ورزشي خبرونه او کورکلی ته ځانګړې شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستې پروګرام تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته رپورټ خپور کړو، او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې رپورټ ته غوښی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم ځینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که ټیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکی بهیر ودریږي.
حالا اگر یک شخص دو شخص باشه و نباشه به نظر ما مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو تیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بلاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړی ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبي ډېرې ښې لوبي وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلی دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظه. که تاسو وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکملې شوې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفایر راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندوستان کې د سره کیږي، دا هغه لپاره زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډېر ښه کار کړی دی. علت یې څه دی؟ ډېر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډي موز، تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه تاداو در په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجهم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او سره د فیلډینګ په بخش کې سیزمر سره جیسن په نامه باندې یو کس سره د سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کېدو مثلا مطرح شو وروسته لغه چې له ورلد کپ راغلله، یو مثلا فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسني سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد، په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي. او انډیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د انډیمولز خبره ښه نه پې لګېږي، نو بالاخره دغسې ستونزې رامنځته کړي دي چې وایي ان د دې لامل شو چې انډیمولز د لرې کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لرې شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادي کار کوي چې هغه دې لرې شي. په خاطر د دې که چېرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوراوي پړاو سیالۍ وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي، نو انډیمولز ډېر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده، داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د انډیموز او بعضې لوبغاړو ترمنځ څه مشکلات دی، خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه. اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي، بنیاد جوړوي، هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غزوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي باندې مول؟
بالکل، د دې نه مخکې چې دا کوم قرارداد موږ سره په پرو وو یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی وو، د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغسې یو وینا یا یو مصاحبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو، خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل شو. نو دته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو، ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي، په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي ده، هغه دومره په زړو پلیرانو کې نشته، ځکه چې هغو توره یا هغه دغه دومره وه چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي. نو دایمي خو نه شي پاتې کېدی، یو ورځ نه یو ورځ به ځي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مزه صفي ولاستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
تابان په دې روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه چې موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي؟
پروستې شیبو کې تمثيلي جوړام چمتو شوی لازادي رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې په وخت کې وي انسان ښه نه ورسره ښکاري، خو پروژه کې بیا له اسلامي پلوه هم زیان بیخي ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلیږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسیږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي.
ولې چا ولې دا 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 ولې
موږ لڅو تن نور غو کسانو سره هم غږیدلی چې د روژې په میاشت کې دغه خلکو په اړه غږیږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې زما هر ورځ کور ته دوه جنگونه درې جنگونه زه په دلارې ګورم، په دوو ګنټو کې په درو ګنټو کې په ورځ کې به څه حال وي چې لس جنگونه پنځله جنگونه په خامخا کېږي. زنه موټر ګر کنډیشن نه وي، بس دوی ډېر بس حال کې تنگ شوی، بس هر چا سره باد وي، په کرې دوی باد وي، په دروازې دوی باد وي، نه کېږي روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نښتي او چاکسو چې نه کوي هغه نه کېږي.
وختو کې یو لوی متل ده، وایي د یوې دقیقې تعامل د یو کال خرڅ ده. دغه یوه دقیقه سې تعامل دی که یو سړي ماته لس کنځا وکړې، زه هېڅ هم نه ورته وایم. کنځا به ځان ته کوي، زه ولې ځان په جول کې ورسره واچوم؟ خو سړی تعامل وکړي، خو وایي د خپله خوله به خراب وکړي. نه، الله هم د دې ښو اخلاقو شکتنن کړي.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بیا وسیلی شي چې په نشه یي مواد روږدي وي، هغه نو بیا په مستله جنگ په پیسو غوړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، نو جنگ بیا د چا د رضا لپاره کوي؟
تابان بده روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي؟ یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي، دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په مغه د قباندې په خپل باندې د ډریور قاضي وي، هم مفتي وي، هم ترافیک وي، هم ټولې فیصلې په خپل کوي. چې وکړه وکړه کاغذ وړه مقابله په غدقه جوړ شو جوړ شو کړه دې ته منځ پر جنگ ونزا جوړي. مغه هر څه دې په ذهن کې وي، کور ته راشي ښه خبرم بده پی لګیږي، باز جنجال نه پیخیږي، ماشومان هم وایي. نو به تر ده چې سړی له ډېر حوصلې او تحمل کار واخلي، چې مثلا گذشت ولري، موږ گذشت نه لرو اصلا، مشکل سره مخ یو، هم خدای ناراضه دی وسی، هم خلک ته ناراضه وسیږي. نو بیا دې روشن نه نیسی، دا روشن خو ثواب شته، ګناه ډیره شو.
خو ټول خلک بیا پروژه کې خفګان او خوبدین کوي، ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي، روژه او عبادت نه قبليږي.
تر څو مې و سه ځوان چې په دې روزه کې یو چا سره ښه سلوک وکم، دا روزه موږ دې اجر دې پاره نیسو. کور کې هم خو وضعیت کوو، مقصد ماشومان سره هم خو وضعیت کوو، چې موږ هغه خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیاته راته وکړي ما هغه برداشت کوم، خو ان شاء الله چا سره زیاته خبره نه کوم. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه وم، هغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پرېږدو. او دغه وخت کې دا شله کوم که ډیر کار راشم دا روزه مې یاد چې دا ما دا روزه خرابې.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي، حق نه حق قهرېږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې عقله د دوو تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې بل کیږي.
ګډ وډي خبر ورسره نه کیږي، دی ورسره شروع کا بل سره شروع کا، نور دې مازغه کار نه کوي. زور وهي، زوی وهي، ما وهي، اخر زور ته لکه وسيله کوبال دروجات په خوله ده. ار یو سر ساه خوره وینه مشر پیل نه کشر پیل دي، وې زما مازغه کار نه کوي. ما چې نه کوي مين سره جام نه څه نسوار کا څنګه یې کوي؟ حوالا به لګ د 400 قسم کو 400 جفرې خو سلو ز نسوار.
مغال کینو ولی عملیات میکنه، د طبیعت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري. چای ما وخت را وړو ولی د ډوډۍ نا وخت کړه چس کوي وهیم تکیم روشه کې وړي رنګي ډیر وینا کوي.
د کابل شین کې مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي. د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي، بلکې مخ کې کتغ مزدار هم نوي چنوي.
هر څه چې وی مثال مرباوی پنیر هر څه چې وی زما خاوند سره مشکل نه پیدا کوي، همیشه کینی و خوري. هیڅ یعنی ما ته مشکل نشته کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوړوي هاویا بولانی وی په خاوم خو یعنی مقید نه ده چې زه هم دا شین تر رقم تقریبا زما د واده نه درې کال کیږي. خدای سي کوم مشکل راته نه پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید تکمنی وکړي.
هر وخت خو په تیره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي، له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو کنه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیرې دی اورې، هغه موږ ورسره جوړو تبه ورته اچو اورې.
اغله شان پرمایش ور کړی اوغه تیار نه یوغه دډه بډو بي جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزه ته بنه وایس ته دوا کته دوا کور ته شهر ابلی هغه خزه خپل پیږي خپل پروګرام لري. یو ورځی دال پخ کړی، یو ورځ ساګ پکړی ګوري جو سره یې کوزه خپل پیږي سره دغه چی په حکم ایز ملي ورته ویل چې نن دا فرمایش دا وکړه غزان ته کومندان ده غزان ته ریاست ده
له نارینه او سره مېرمن ته هم پکار ده چې د روژې په میاشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاک وای
زه خپل شخصا چې سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبي کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک دا نه خپانه شي خاون ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور سای ته وایم چې یو تاسو روژه نه مونږ هم روژه یو نو داسې گزاره را سره وکړئ په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روژه نیسي دا په دا معنا نه ده چې مثال څوک تنګي وکړي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روژه یم زما سره به څوک خبره نه کوي نه دا غلطه خبره ده په روژه کې بنده سب هم خرابېږي حوصله هم به کوي یوه میاشت روژه کیږو کنه په یوه میاشت کې دومره کم حوصله شو چې وای روژه ده اوروره روژه نور ورځې غونته ده په شمای خوري ګیز نه خوري کالی مینځم ایوان مینځم تندور کومه ټیکاله پخوم داسې نه وایم زه روژه یم یم خو په دواړه سر کمې وشه هماغه کار څه بس وزن
پوهنیار قری عبدالله کمول نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاک له پوښتلي دي هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نه څښلو سره نه قبلیږي بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي
روژه د صبر استقامت د ترحم او د عاطفي میشته اسلام پروژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي اسلام مسلمانانو ته پروژه کې د صبر تلقین کوي د زغم تلقین کوي د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي الله پاک فرمایي چې روژه زما ده الصيام لي وانا اجزي به دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم ملائکو ته وایي چې زبه د دې نیکیانی لیکم نو هغه دومره مقدسه میاش په دې ده چې دا د صبر میاشته دا د استقامت میاشته که چېرته مونږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي هغه بیا د استقامت خلاف وي هغه بیا د ترحم خلاف وي مثلا کنځلې پکې کوو جنګونه پکې کوو زیاتې خبرې پکې کوو بیا دا روژه نشوه بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغه باندې بیا صدق نه کوي نو فلهذا روژه د صبر میاشته د استقامت میاشته د ترحم میاشته د ګاونډیانو سره د رحم میاشته د غریبو سره د رحم میاشته د کشرانو سره د رحم میاشته د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ په خپل اولادونو په خپل خزي په خپل خور په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې مونږه هغه زمونږ د لاس لاندې دي په هغه باندې رحم
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټه اروپا تمثيل ټوټه کې یو کسانو پاکله خبري شوی چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي
ګوره اوسړی د دما خبر ته ولې غوږ نه نیسی
څه وایي څه خبره ده
د سر رئیس درته وایې ما چې ماشومانو ته جامې وکه
خو لږ خو صبر وکړه دغه ګرمي لږ کمه شي دوکان ته به بوزم رخت به ورته واخلم خیاط ته به بوزم او بېګنډي ورته نور څه شي وکم
اوسړی دا کار خو به وکړي خو ګوره چې دوه جوړې ورته وګنډې
ګوره وخځې نام خدای یو نه دی دوه نه دی چې ورته مې دوه جوړې کړې وي شپږ ماشومان دي زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم د اختر می وای کوم جامې کوم
د ما غرض نسته چې دا جنې کوي ماشومان او تبدو د جوړې کلی کوي یو جوړه خیرن کې بیا غا نسته مينځم بیا یو تو کم بیا ور واغوندم دوا جوړه وکه چې بدل پوکي ور واغوندم
او خوري دغه خزي د څنګه قناعت ورکم د خلک پویا کا
ما مدته غوښ نیول د جدات سوایي اخیز دوی جوڑی کالی چکوی و خوری ده شلای است چی ده دو جوڑی کالی چکوی سپین کالی ورتکو ما وولای ده چه تور خو نسم ورتکوالای آقا چی بیرون ووزی خیره نوی
چه فرض خو نیدی چی اختر که بورده سپین کالی کهی
ده خوری تو وای سپین کالی خنخ کاریگی
گوره سپین کالی خوشش کالی خو دغه بیچاره په دغه یو معاش پایی نه مخدا شکر دی خدای دی غم ندر کهی دش پاشو تا دی دانه کالی کولی سی پیشه خواری نو
خوره خلگی لسو تا کوی دش پک چی شیدی
نو لست چی کهی البته دغونه و پیسه بلدی کاربر بیجوری دی ده معمولیت پا معاش پایی بازار تا اولار سا ار سودا چی قید و چند دی استرمانی خلصی
وی وی خدای تو وی ما و سرای خور تا کوی خو بایی
او خزه کالی خورته کوم نه وایم چې نه کوم یو وای و جوړه اوس بس ده خدای دې دوی ته روح صورت ورکی وای روح صورت هر ورځ اخته ده
خوري او رښتیا وای رښتیا
بیم که پیسی پیدا کری بی بی ورتو کو
بیا چه اختر تیشو وی نکریز پا دیوال وو
خو اختر خلا نده تیر خویوه و جوڑه خو ورده اخلم کنه
پا کور که خونور کالیم شکل دلیری اگر پریمیتا پاکه که و توی که وروه گونده وقتی چه زایتلا اخترون برکی تا اگر نیوی کالی وروه گونده توی جوڑه کالی دا چا پا واس پرادی واره ما شماندی چه لست جوڑه مرتبه که بیام چه کالی واغستا چه بیرون تا واتا ده چه کورتا ولاره یو میوه و خوره یا دوری و خوره چول خراپه وی مجبوره چه پریمیتا نو دو جوڑه و درو جوڑه تا چه جاته
خدا سیده اوز خدا یو جوڑه ورتا وکه
خدا سمده دیوه و جوڑه بزور تا وقت
چی خواهد شد وچید یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کن سلزیمای زور از جبیر
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسفو که در امواج آزادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نواوری